الراديو الذي يبدو أكثر دارا لتنكر البروغرام بلدي بسرطان مكيزين خوغوري دون كلك سنجة تتوستفت لمن مرتبلة دي وكي منغا دبوختوبة أوليسية دبوختوبة دا شعره پا اصنافو او دا دیبانو شعرانو پا داوی دا کار بانی تاو سر خبره ترکو پا دی پروگرامنو کی مونگ تاو سر پلیسی عدب کی پتپا پا دغشان پا کاکر غالو پا چار بیتا دی موضوعات اند سر خبری کری دی پا جوڑخت اند سر خبری کری دی پا تاریخی اهمیت اند سر خبری کری دی او خونن سبا مونگ تاو سر دا غزل پا حوالا بانی خبری کو دا غزل پا موضوع بانی خبری کو دا غزل په موضوع باندې هم تاسو سره موږ ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دا غزل په مضمون هم سره خبرې کړي دي دا غزل په جوړښت هم سره خبرې کړي دي خو نن سبا موږ د غزل چې کوم شاعران دي کوم شاعران چې غزل لیکي دا غي په حواله باندې تاسو سره خبرې ترې کوو نن چې به د کوم شاعر په حواله موږ تاسو سره نظر شریکو د دې شاعر نوم دی مجبور سورانی د مجبور سورانی د جن او دا غي د کار په حواله به تاسو خبره تری شریکو زمون چې کومه په هاندي هغه به د دې په حواله به سره کوي زمون سره درې ځانه خواګه محترم مېلمانه ډاکټر محمد اقبال صاحب ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب او ډاکټر پدغون صاحب درې واړه محترم ډاکټران صاحبان زمون سره په پروګرام کې موجود دي د ټولو نه اول ورزو خپل درون خوږ محترم مشر ډاکټر اقبال صاحب هغه نه له نظر چې غیر سره څه نظر شریکوي تاسو په پروګرام کې په خیر ډاکټر صاحب
ډیره مننه دې ټکر صاحب ډیره مننه
اوسه نظر پر سره شریکې د مجبور سورانی د جن او د غي د فن په حواله ده
ټکر صاحب د مجبور سورانی خپل نوم عبد الله دی تخلص مجبور دی د پیدایش کال د جنوري شپږم تاریخ 1950 پلار نومې مولانا عبدالحق دی د سورانی سره سره تعلق ساتي کلی اخوندان ضلع بنو دی د تعلیمي فراغت نه پس په خپله حقانیه مدرسه کې محترم مقرر شو د مدرسې د اهتمام سره د کلي په سرکاري سکول کې د اسلامیت استادي هم پر غاړه شو کال 2014 کې په حق ورسید مرحوم د مشهور روحاني پیر سید مختار الدین د قربوغه شریف خلیفه چې ټول عمر یې د مذهبي علومو په خورولو او درس او تدریس کې تیر شو نو مولوی یې که یو خوا د دیني اقدارو د سرلوړۍ په وجه دا خپل وخت جید عالم په حیثیت پیژندلی شو بل خوا د یو نامتو شاعر په توګه هم د شهرت خاوند و مجبور زمون د شاعرۍ د روایاتو امین دی په شاعرۍ کې په اکثرو اصنافو تبه ازمایي کوي کړی ده خو د غزل په حواله زیات شهرت لري په غزل کې کلاسیکي ټچ تازه کاری معنا افرینی دودو د بیان اخکاره خوبی ده دا یو دو غزل د نمونه په توګه وړاندې کوم غزل دی دي د ګلونو خاریه ده د رنګونو خاریه ده زما زړه خو د حسینو د عکسونو خاریه ده زه د زړه په هکله څه به درته وایم ملګرو د نیمګړو ارمانونو د لاسونو خاریه ده د راتلو وعدې لوزونه خدای خبر چې درته یاد شي د راتلو وعدې لوزونه خدای خبر چې درته یاد شي د تلا چون د تا ژوند وعدې وعدې دی د لوزونو خاریه ده محبت په حقیقت کې درد او غم دی مجبوری ده په ظاهر د مینو په ظاهر د مایو جام دی د خوبونو خاریه ده ستا په چم ستا په کوڅه کې عجیبه غوندې منظر دی ستا په چم ستا په کوڅه کې عجیبه غوندې منظر دی هره خوا مینه ظاهري ده د سوالونو خاریه ده حسن څه دی مینه څه ده ای زما ساده یارانو حسن څه دی مینه څه ده ای زما ساده یارانو د فکرونو ګلستان دی د خیالونو خاریه ده اسات چې دوبه دوبه کېږي زړه مې نه دګي مجبوره ستا مې دوبه دوبه کېږي زړه مې نه دګي مجبوره هرې خوا ته چې نظر کړم د غرمونو خاریه ده دا بل غزل وګورې ځي بیا به زه همراسته د جانان خبرې نه کوم بیا به زه هم راسته د جانان خبرې نه کوم، بس شم به اعتبار زړه ته د ځان خبرې نه کوم. اگر چې تصور مې تل د زلفو پیچو خم کې دی، گیر چې تصور مې تل د زلفو پیچو خم کې دی، ولې به یارانو د زندان خبرې نه کوم. دا چې د روزخار ته د رنګونو شهرا جو دا چې د رنګ دا چې د روزخار نه د رنګونو شهرا جوړ کړه، ما خو درته وی چې د هجران خبرې نه کوم. بیا را ته ملګرو چې د شک په نظر وکتل، بیا به زه د چا زنخدان خبرې نه کوم. نن یو لحظه په فراق کې چې زه ولیدم، یار شلو قایل چې د طوفان خبرې نه کوم. دا چې تاج محل د خاموشۍ نړولی دی، بیا زه د اوښکو د باران خبرې نه کوم. بیا به زه د اوښکو د باران خبرې نه کوم. خشوه د مجبور غزل ګویۍ چې خشوه د مجبور غزل ګویۍ نه چې خبر شوم، بیا به په سرحد کې د ایران خبرې نه کوم. شعر ته لغونې سوچ وکړه، خشوه د مجبور غزل ګویۍ نه چې خبر شوم، بیا به په سرحد کې د ایران خبرې نه کوم. تکر صاحب مجبور سورانی یو عالم دی، مولا دی، خو د هغه په غزل کې ناصحانه انداز اور مولایت چا بالکل نشته دی. غزل د غزل په انداز کې لیکلی دی، بلکې حق ادا کړی دی. رخصار ته د رنګونو شهرا سره تشبیح ورکول نوې اصطلاح ده او ښکلي هم ده. خشوه د مجبور غزل ګویۍ ته چې خبر شو، خشوه د مجبور غزل ګویۍ نه چې خبر شوم، بیا به په سرحد کې د ایران خبرې نه کوم. دا یې د عبدالحمید بابا خیال په نوي انداز کې وړاندې کړی دی. فارسیانو د حیرت ګوتې په خوله کړي چې حمید سخنسال ذکر په پښتو کې. که چا د مجبور په غزل کې کار کولو ته غاړه کېښوه، د مجبور په غزل کې ډېر څه دي لکه شعر دی، جمعیت زمونږ د زړونو به بیا روغ شي، جمعیت زمونږ د زړونو به بیا روغ شي، دا په زلفو کې چې داسې انتشار دی په دې شعر کې. جمعیت زمونږ د زړونو به بیا روغ شي، دا په زلفو کې چې داسې انتشار دی په دې شعر کې. صنعت تضاد دی، جمعیت او انتظار په ځان کې متضاد الفاظ دي. دا بل شعر وګورئ، دلارام او د زړه سر یې چې ګڼما، دلارام او د زړه سر یې چې ګڼما، هم هغه مې دل شکن هم هغه مې دل شکن او دل آزار دی. دلارام او د زړه سر یې چې ګڼما، هم هغه مې دل شکن او دل شکن او دل آزار دی. دلته بیا دلارام او دل شکن ځان کې متضاد دي، دلته هم صنعت تضاد موجود دی.
بالکل.
دا بل شعر دی، جی، خوب د مرګ هم چې سترګې پټې نه کړي، خوب د مرګ هم چې سترګې پټې نه کړي، اے مجبوره دغه حد د انتظار دی. خوب د مرګ هم چې سترګې پټې نه کړي، اے مجبوره دغه حد د انتظار دی. یعنی د حد دا حد دی کنه، چې انتظار یعنی مرګ هم سترګې چې نشي پټوله، خو دا کیفیت څه طریقې سره بیان کړی دی. لکه صرف دلته د انتظار کیفیت کوم حد ته رسېدلی دی، دا بیانېدی نه شي، صرف محسوس کېدی شي. مرګ او سترګې نه پټېدل او بیا مجبوره د تخلص چې کوم دی، نو دا هم دلته یعنی ډېر په اے مجبوره دغه حد د انتظار دی. یعنی سړی چې مجبور هم وي که نه، نو دې ته سوچ وکړئ تاسو شعر کې څومره عجیبه خوند دی. سوچ میں لخوا سخپت لشولی، هم لزما زرت پرات لشولی، سوچ میں لخوا سخپت لشولی، عمر زما زرت پر راتله شولی. دا سهل ممتنی دی، شعر د مومن خان مومن د شعر هم پلا دی. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. خودی شعر کی یعنی سادہ دی جی اور دین علاوہ چ کم دینو یعنی پتی پشلی چ کم دن واغا دیر جبر دا خودی کی یو خوبی بلا موجود دا اغسط اور راتلو دیتا منگا ویو پسنتی یعنی خطی تجنیس، خطی تجنیس یو خود تجنیس تے کنگی خود دا خطی تجنیس تے صرف تے آغا املا تجنیسی پکی نو آغا آغا ام دلتا یعنی پدی شیر کے موجود دے. خدي سمره چې مې بوب د عاشق په خوانه لری شي او دې کې یعنی څو دا تاسو د دې اندازه لګو ده چې دومره زیات په ځړه راوړي دي د شي جوړتیا خو لری ور سره ورشل په سیټ کې تجی سم موجود دي تکر صرف د سورانی سیبو کتابونه شپږ کتابونه دي ټوټل په دوه کې صرف یو کتاب چاپ ته زرفي او رسخار چې شعري مجموعه ده او په کې پنځه کتابونه ناچاپ دي ناچاپ کتابونه په دې ډول دي د اسلام معاشي نظام د اسلام معاشي نظام د تاریخ پاتې او څو پاڼې د پنو ادب د اشتراکیت یو څو ځلاند عکسونه اسلامی معاشی نظام یعنی مقصد اسلامی معاشی نظام خبر دے بے اشتراکیت دلته اشتراکیت باندې هم یعنی خبر دے اب تاسو ګورئ وسیع دے دې اسلام نظام هم وړاندې کوي او د اشتراکیت خبر هم کوي او دا یو دغه دې یو عقیدت ګولونه ما لیدلې خو نه دی خو ښکاري چې د ناتونو مجموعه ده عقیدت ګولونه فکر دې مجبور چې نات هم پر روایتي انداز کې لیکي نه لیکي یعنی تک مجبور چې پر روایتي انداز کې نه لیکي دا یو څو شعرونه وګورئ چې وزدانی افاقي دی او فطرت هم سلیم دی دا هغه اومی په لارزم هر کلامی چې تسلیم دی
ډیر ښه
چې د زړه په بوتخانه کې چې وجدانی افاقي دی او فطرت هم سلیم دی دا هغه اومی په لارزم هر کلامی چې تسلیم دی چې د زړه په بوتخانه کې د اختیار بوتانې مات کړو د تا عشق اے محبوبا غزنوی کې ابراهیم دی
واو 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 دیر خدی
چې د روپو بوتخانه کې د دې هو خپل لیدل د کنه چې د روپو بوتخانه کې د اختیار بوتونه مات کړم د تا عشق محبوبا غزنوی کې ابراهیم دی چې د تا پر رضا زما چې د تا تکلیف کومه دغه هم د تا توقیر دی دغه هم د تا تعظیم دی اته نه کی کوه د اخیر شعر په سور چکه دی
خیر دے خدے غفور دے ہم رحیم دے
تکر صاحب خوشحال خان بابا رحمان بابا عبدالحمید بابا ربی خان بابا دا ټول زمونږ لوی شاعران دي او په هغو باندې کار کول د هغو حق جوړېږي
بلکل
په دې خاوره کې نور هم بنا کو هر کاتی دي هغو ته نظر کول پکار دي د هغو په چې کوم داسې زمونږ دي کوم چې زمونږ نه داسې یعنی مقصد دا دی بې غوره پراته شاعران دي او موږ د هغه شعر ته یعنی دغه نه ورکو او په هغو باندې کار نه کوو نو دوی ته کار کول پکار دي او په دې باندې دا نوی مرګري چې کوم دي نو هغه زاړه راچاو شي کوم ځامین دي یا کوم زړې کسی دي هغه نه راخلي او نوې سکار کوي نو هغه ته یعنی اپریشیشن زیات ملایږي ان شاء الله
بالکل
بالکل چې زه خپل باندې کوم دي کله به شي د جوهریان نظر موږ لاړو نه په ایرو کې وسو
ډیر ښه ډیر ښه ډاکټر
صاحب او جی کله به شي د جوهریانو نظر موږ لاړو نه په ایرو کې وسو نو تکر صاحب دغه خبرې بس دي نو د خبرې په مرګلې وکي
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب ډیر د خوند او ډیر د مزي او ډیر خپل خبره تاسو کړه چې زمونږ په دې کې څه ډیر خخ خلق پراته دي ډیر خخ لیکون کې دي ډیر خخ شاعران دي او مونږ د موږ په دې په کوم پروګرامونو چې مونږ کړی دي په دې کې مختلف نمونه رااله مونږ ته مخه تا او تاسو ولیدل چې ډیر ښه شاعرانو خود دغه شان پټ پراتی دي او خلکو ته نه دي معلوم. زمونږ مقصد هم دا دی چې مونږ د دې خپل ریډیو د لارې هغه خلک چې کم عام خلکو ته د هغې پته نشته چې هغه خلک مونږ را مخکې کړو او هغه مونږ د خپل قام ته وړاندې کړو او مونږ د خپل ادبي پنګه وسیع کړو کلاوی کو د دې لمن د دې لمن کلاو کو په دې باندې ان شاء الله چې مونږ خپل کوشش کو او زمونږ سره زمونږ چې کوم ډاکټران صاحبان ملګری دي خصوصا ډاکټر احمد مغموم صاحب ډیر د ستاینه وړ دي ډیر د ستاینه وړ دي چې مونږ سره په دې پروګرامونو کې همیشه د پاره زمونږ سره شریکي او ډیر مهنت سره ډیر زم دغه سره دغه شان ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب دي چې مونږ سره په دې پروګرامونو کې ډیر مهنت کوي ډیر کوشش کوي. تاسو یقین وکړئ چې دوی دومره هلې ځلې کوي د دې خلکو د را پیدا کولو لپاره دوی لګیا دي کوششونه کوي. تاسو په خپله ډاکټر صاحب ډېر کوشش کوئ زموږ نور مېلمانه چې موږ سره پروګرامونو کې راغلي دي هغې ډېر زیات کوشش کوي چې د خپل خلک د خپل شاعران د خپل ادیبان د خپل پوهان دا راپورته کړي او د خپل قام ته وښيي. دا د قام سترګې دي په کار دي چې زموږ د قام د دې نه خبر شي. نو خبرې خو په ډېرې کې دي شي. ډېره ډېره مهرباني ډاکټر صاحب ستاسو ډېره ډېره مننه. اقبال خان ستاسو ډېره ډېره مننه. ورزو خپل بل درون محترم ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب لاو د غیر لږ نظر اخلو چې غیر سره د مجبور سورانی په حواله سره نظر شیر کړي. ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیر علی وو.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. خوشاله اوسئ آباد اوسئ.
ډاکټر صاحب د ډاکټر محمد اقبال خبرې مو واورېدې او د مجبور سورانی په حواله د هغې چې کوم نظر و هغه تاسو واورېد او په هغې کې چې هغه کومه خبره وکړه چې په کار دی چې په دا قسمه خلکو باندې لکه څنګه چې په نورو شاعرانو کار شوی دی په دې شاعرانو باندې هم کار وشي او دا د چې کوم د بنو د ادب لیکوال دی د ادبي خلک دی په کار دی چې هغې په دې باندې هم کار وکړي او د دې ملغلرې رابرسېره کړي. ډاکټر صاحب څه نظر پر اثر شریکوئ؟
ټکر صاحب مجبور سورانی خو زموږ په پښتو شاعرۍ کې ډېر حده پورې مضبوط شاعر دی. دی په اخبارونو کې رسالو کې هم چاپ دی په ادبي تذکرو کې هم دی او بیا په میډیا باندې هم دی په ریډیو ټي وي کې دی خپل د بنو نمایندګي کړې ده. د دې په شاعرۍ باندې یو څو کرښې درې څلور کرښې تبصره چې ده هغه امیش خدید صاحب کړې ده. په دې تر څلورو کرښو کې هغې د مجبور سورانی د شاعرۍ چې کوم اهم خصوصیات دي نو هغه په دې څلورو کرښو کې راغستې دي. یو خو هغه وایي چې مجبور زموږ د شاعرۍ د روایاتو امین دی. نو په دې خبره کوو چې دا روایت څه دي او مجبور د هغې څومره امین دی او بیا هغه وایي چې تازه کاری او مانی افرینی د دوی د بیان یو ښکاره خوبی ده. نو تازه کاری یعنی جدت او د معنی او د لفظ نیویواله او معنی افرینی کوم چې مغموم صاحب همیشه د پاره د پیغام د سوچ شاعرۍ کې پیغام پکار دی د کې معنی افریده هر شعر یو معنا او یو مفهوم لري. او بیا درېمه خوبی دا بیان کړی دی چې په اکثرو شاعرانه صنفونو کې تبازمایي کړی ده او د غزل په حواله زیات شهرت لري یعنی نورو صنفونو په مقابله کې غزل زیات شهرت لري. یو بل خوبی بیان کړی چې د دې شاعرۍ کې که یو خوا د جدت او ځکمندۍ یو اثرناک نصاب دی نو بل خوا د تخلیقي صلاحیتونو نماینده هم دی. دلته دوه همې خبرې دي چې یو خو د دې په شاعرۍ کې جدت دی او درمندي ده. دا لیک دوه متضاد څیزونه دي. جدید شاعرۍ چې ده په دې کې سوز ګداز او دردمندي کمه ده او جدت دی. او دلته کې همیش خرید وي چې د دې په شاعرۍ کې جدت هم دی او دردمندي هم ده نو په دې هم خبره زه کور واړم. او بیا دې چې بل خوا د تخلیقي صلاحیتونو نماینده هم ده. د دې شاعري چې کومه ده هغه د تخلیقي صلاحیتونو نماینده ده. یو به دا خبرې مانی به زه دوه خبرې کوم چې د تخلیقي صلاحیت څه شی دی او کومه شاعري ده چې په هغې کې تخلیقي صلاحیت نه وي. همیش صاحب چې کوم دی هغې چې په دې څو کرښو کې دا څو خبرې کړې دي نو زه نن په دغې حوالې مانی خبره کوم. د شاعرۍ هغه وایي چې د شاعرۍ د روایاتو امین دی. نو زموږ د شاعرۍ او بیا د غزل د غزل یو روایت دی چې په دې کې به سوز ووي په دې کې به ګداز ووي په دې کې به معنی به چې کمه وي هغه به د نظم په شانې ډېره ښکاري نه وي بلکې هغه چې لګیو مانوي دي حاصل به یو اهم یو رمز به یو کنایه به یو تشبیه به یو استعاره به نو دا خو به چې دی دا همیشه خلیل خیبوی چې دا نه مجبور په غزل کې شته دا چې موږ د مجبور غزل په دې حوالی ګورو نو د همیش خلیل صاحب دا دعوا ثابتیږي درسته ثابتیږي چې هغه چې مجبور سنانی د پاره کم لفظونه استعمال کړي دي کم تاثرات بیان کړي دي د هغې د شاعرې چې کومې خوبیانې بیان کړي دي د غزل د روایت امین دی نو هغه هغه په دې معنی پوره پوهېږي زه د هغه غزل نه به یو شعر ته ویم څوک په مې مجبوره مینه ومني څوک په مې مجبوره مینه ومني یا ګریوانه ته چې سیری مې شولې څوک په مې مجبوره مینه ومني یا ګریوانه ته چې سیری مې شولې بیا د حسن او د عشق معاملې د انتظار او د هجر معاملات او بلتون او وصال او د کلدی واردات دا خو ډېر شاعران بیانوي خو لږ د دې بیان وګورئ په دې کې د مینې یو کیفیت هم دی انساني نفسیات هم پکې دي د مینې نفسیات هم پکې دي او نو دې ته موږ چې دا د غزل د روایاتو امین چې کوم دی نو دا د خبره درسته ځکه ده وایي چې د هجران قاتل شپې راته خوږې شوې د هجران قاتل شپې راته خوږې شوې کیش اونیت چې د وېصال پکې شامل شو اوس د هجران قاتل شپې د هغه خوګېدل ولې خوګې شوې چې تش د وېصال یو اونیت پکې پیدا شو نو دا هغه خیالونه دي دا هغه بهریک خیالونه دي د انسان لطیف جذبات او احساسات چې کوم دي دیری او فنکارانه اظهار دي چې دې ته موږ د شیچ او مجبور چې دې د روایتو انیل دي
بالکل
بیا چې امیش خلیل صاحب چې د دې په شاعرۍ کې تازه کاری ده او مانیا فرینی ده یعنی یو شعر چې دی پاره کې هغه عشقي شعر دی رومانی شعر دی کې هغه پاره کې سماجی عکاسی ده مضمون چې هغه کې هر څه دی خو پاره کې یو معنی افری نه ده هغه کې هغه یو معنی پیدا کوي زه ما چې کتل ځنه د دې د شعرونو چې کوم دی پاره کې ډیر نوې مضمون نه دی خو کمال دا دی چې زوړ مضمون یې په یو خوري انداز کې پیش کړ دی دې ته مش خلیل تازه کاری ویل دي نو دا یو زوړ خیال په نیم انداز کې پیش کول چې دي دا هم ډېر هنر غواړي
بالکل
نو یو شعر به زه وایم دا عین نوعین ته قتل او د محبوب عین ته قتل دا 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 ډېر پامال غوني موجود ډېر ویلې شي ویلې
بالکل
مجبور چې په کوم نیم انداز کې ویل چې پاره کې د شعر یو خوند دی غزل یو کیف او کیفیت ته پکې وی نن چې ما ورته ونه قتل میفل دي نن چې ما ورته ونه قتل میفل کې نن یې روغ غرس په لاسو کې آئینده نن چې ما ورته ونه قتل میفل کې نن یې روغ غرس په لاسو کې آئینده کې دې ته بیا مونږ ګورو نو دا د حسن او د عشق یو فلسفه هم ده
ډاکټر صاحب د موضوعات چې دي کنه موضوعات خو ډاکټر صاحب ټول زړه دي کنه موضوعات خو زړه دي موضوعات نه ویني دي موضوعات زړه دي خو اندازې بیان چې کوم دی هغه ډېر اهمیت لري او دا تاسو چې کوم خبرو کړه د اندازې بیان کې ډېر لوی کمال دی ګیر موضوعات بالکل مضمونونه زړه دي خو د دې چې کوم اندازې بیان دي ډکشن چې ورته وي هغه د ډېر زیات مختلف دي ډیر مزیدار دی مېره بنو کې تاسو خبرې
کوي او شاعرۍ کې دا تاسو خبره درسته ده شاعرۍ کې چې سمره اهمیت ته مضمون دی د خیال دی د فکر دی نو د عمره اهمیت چې کوم دی هغه د اندازې بیان دی
بالکل
شاعر هغه مضمون چې کوم دی هغه په کوم انداز کې هغه پېښ کی هغه څه کې لفظونه څه دي د لفظونو جوړښت څه دی نو دا انداز بیان ډیر اهمیت لري نو اوس دې کې تاسو ګوره د دې انداز بیان ته ګوره نن چې ما ورته ونه قتل میفل نن روغ رس په لاسو کې آئین دی. دا یو عام شعر نه دی، دا یو عام شعر نه دی. او بل دی کې هغه د حسن او د عشق فلسفه هم ده، چې د حسن قدر و قیمت چې دی نو د عشق په سبب دی.
بالکل انا تولی فرانس وی چې دا د عشق د حسن چې دی نو دا د عشق په سترګو کې دی. ډیر ښه.
نو په دې کې بیا د حسن هغه ماروزي نظریه او موضوعي نظریه هغه ټول په بحث کې راتلی شي. او دا دی اناتول فرانس تاسو کومه حواله راکوئ په دې حوالو باندې په دې یو شعر باندې ډیر بحث کېدی شي.
بالکل.
نو انداز بیان یې داسې دی چې شعر کې بالکل سړي ته تازه ښکاري. لوستونکي به دا نه وي چې دا قسم مضمون چېرته ما علوم لوستی دی، هغې ته دا مضمون ډېر نوی ښکاري. د اندازې بیان په سبب باندې یو زوړ مضمون چې دی په هغې کې دومره نوی والی پیدا کړی دی. بل
بالکل
ما خبره کوله چې امیش خلیل صاحب وایي چې د دوی په شاعرۍ کې که یو خوا د جدت او درمندۍ یو اثرناکه نسبت دی نو بل خوا د تخنیکي صلاحیتونو نماینده هم دی. زه د همیش خلیل صاحب په دغې خبرې په دغه جملې باندې هم دو څلور خبرې کوم. وایي که یو خوا جدت او درمندي ده د دې په غزل کې، دا زه دوه متضاد غونې کیفیتونه ځکه ګڼم چې جدیده شاعرۍ چې کومه ده په دې کې دردمندي کومه ده، په دې کې سوز او ګداز کم دی. خو ځینې شاعران داسې دي، استثنایي صورتونه پکې داسې دي لکه مجبور سورانی، دې څخه جدت هم دی او د دې په جدید غزل کې دردمندي سوز او ګداز هم دی. د دې په غزل کې صرف هغه لفاظي نه ده. ما یو ورځ د یو سیمې باره کې ویلي چې د هغې شاعرانو کې لفاظي ډېره د محموم صاحب زه دا نه منم. د مغموم صاحب خپل نقطه نظر دی، زه ډېر احترام کوم تخي به خپل یو نقطه نظر وي. زما د وینا مقصد دا و چې په هغه شاعرانو کې د جدت په کوشش کې، د جدت په فیشن کې، یا د جدت په رسۍ په هغه رو کې هغوی داسې وبهېږي چې غزل چې کوم دی په هغې کې خو هغوی یو جدید خیال پیش کوي، خو چې غزل له کومه دردمندي په کار ده، کم سوز په کار دی، کومه ګداز په کار دی، کومه نرمي په کار ده، هغه خو ترې الوتې ده. نو بیا دا لفظونه پاتې دي، د لفظونو یو لوبه پاتې ده. د انګلیزي لفظ په ولی استفهام چې یو ګیم دی چې د غزل په نوم باندې کېږي، ډېرو شاعرانو څخه هغه لفظونه دي خو د هغې لاندې هغه معنا، هغه مفهوم د هغې په شا باندې چې کومه هغه فکر دی هغې کې کوم دردمندي ده هغه نشته. مجبور سورانی ته چې موږ ګورو نو دلته کې جدت او دردمندي چې کومه ده دا 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 یو شوې ده. دې شعر په جدید انداز کې وي خو دردمندي چې پکې کمه ده، سوچ چې پکې کم دی، ګداز چې پکې کم دی، هغه پکې شته. یو د دغې غزل یو دا نن چې شعر ما وویل، نن چې ما ورته ونه کتل محفل کې، نن روغ رس په لاسو کې آئین دی، د دې دوه شعر نور زه وایم. ګورې په هغې کې جدید خیالات دي. وایي زما ذهن د روزګار تیرو تور نه کړو او دا خبرې دا جدید شاعری ده. دا زمونږ په کلاسیکي غزل کې، زمونږ په ډېر روایتي غزل کې دا د روزګار موزګار خبرې نشته. دی اوس جدید خبرې چې کوي ولې بالکل په هغه روایتي او په کلاسیکي انداز کې کوي. دی غزل هغه خوږوالي سره کوي. وایي زما ذهن د روزګار تیرو تور نه کړو چې پرې خور یو تصور د ما جبین دی. زما ذهن د روزګار تیرو تور نه کړو چې په خور یو تصور د محجبین دی. او دی بل شعر ته وګورئ، د رقیب سره پوښتنه له چیرې راغلي. د رقیب سره پوښتنه له چیرې راغلي. زموږ ډیر شاعران پښتو او پښتونولي او پښتونه دا یو کیسه زه هم بیانوم. اقبال خان هم کوي، مغموم صاحب هم ډیر ویلي، موږ ټول پکې شاعر و. پښتون مونږ کوو، بس دا تکرار مونږ کړ دی. خو دلته کې وګورئ، د رقیب سره پوښتنه له چیرې راغلي، دا زما د پښتنې مینې توهین دی. دلته د رقیب سره پوښتنه له چیرې راغلي، د رقیب سره پوښتنه له چیرې راغلي، دا زما د پښتنې مینې توهین دی. دلته مینې ته پښتنه ویل او بره پښتنه، هغه لفظي چې کوم یو ښایست دی یو تجنیسی صورت دی هغه یو خواته د رقیب سره پښتنه له چې رالی دا زما د پښتنې مینې توهین دی دلته پته لګي چې پښتون څه ته وایي او پښتنه څه ته وایي او پښتنه مینې څه ته وایي څومره مفهوم دی په دې لفظونو کې او په دې مضمون کې نو زه چې وایم ځینې شاعرانو څه کې صرف لفاظي دی نو بس د پښتون پښتون یو تکرار دی د هغې وروسته څه مفهوم نشته د غزل هغه خواږه پکې نشته هغې کې هغه هغه معنویت پکې نشته او دلته دی وایي د رقیب سره پوښتنې له چې راغلې څومره زور غونې خیال دی رقیب او هغې سره پوښتنې له راتلې یوه عامه غونې خبره ده ډېره عامه خبره ده هر شاعر یې بیانوي د رقیب سره پوښتنې له چې رالې خو بل مصرې کې کمال دی بل مصر چې اول تمهیدی غونې مصر ده یو تمهیدی تړل دی بلې کې بل مصر چې د هغې دا شعر نیم اسمان ته اوچت بوتلی دا د رقیب سره پوښتنې ده چې راغلې دا زما د پوښتنې مینې توهین دی نو زما ذهن د روزګار تیرو تور نه کړو چې پېښور چې پېښور یو تصور د محجبین دی د روزګار تیرې دا خبرې دا 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 ټول جدت دی دا 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 جدید غزل الفاظ دی جدید غزل خیال دی بلې هغه وایي چې پرېخور یو تصور د معجبین دی څومره د غزل په انداز کې پېښ کړي حالانکې ځینې ځینې وخت کې داسې شي دا په تېره هفته کې اقبال خانوم ناست و په یو محفل کې مونږ څه دغه جدت باندې بحث کړو نو ما وایي ځینې زموږ شاعران چې دي هغه د جدت په کوشش کې یو داسې شعر به ووایي چې زه وایم چې دا د دې په دیوان کې نه وې دا دې نه وې ویلې لکه زموږ څومره د غزل پختکاره شاعر دی شمس القمر اندیش ډیر پختکاره شاعر دی چې نوم یې اورو نو د غزل په حوالې باندې زموږ سرونه احترام نه کوي بالکل
یونیک دی یو یونیک غزل لیکي بالکل
یونیک غزل لیکي خو په د جدت په یو کوشش کوي چې یو داسې شعر ویلو ما غرض اقبال خان ته وینو هغه به ما ته وی او وی چې نن د دفتر په کمپیوټر د یار تصویر ایستو دا د اندیش شمس القمر د غزل شعر دی چې نن د دفتر په کمپیوټر د یار تصویر ایستو خو په زړه رو ده خو په سر به ایمان شوی دی اوس ګوره لوی خبره خدا ده چې تصویر چې د په کمپیوټر نو سي پاره کې محفوظه کېدلی شي خو دا په کمپیوټر نو سي بیا د دفتر په کمپیوټر باندې تصویر وکړ دا د هغه غزل کې لکه داسې ماته موجود نه ښکارېدو ځینې ځینې شاعران چې کوم دي د هغې په غزل کې یو نیم شعر داسې راشي چې هغه پوره غزل چې دی د هغې مزاج بل دی او یو شعر چې پکې دی هغه د جدید په نوم باندې دی هغې کې جدت دی د جدیدیت هغه ترجمانی کې علامت دی خو د غزل مجموعي مزاج سره خوند نه کوي د مجبور سورانی په غزلو کې داسې شعر چرته ما ونه لوستو هغه پوره غزل سری پوره غزل سری هغه مناسبت دی هغه موضوعیت نه لري داسې شعر پکې ما ونه لوستو او څنګه چې مخکې اقبال خان خبره وکړه د هغې د شعري نسبتونو د هغې شعري نسبتونه داسې دي چې هغه یو ډېر ژور او ډېر ډونګ او ډېر قریبي معنوي نسبت لري او دا نسبتونه ډېر ضروري دي چې کومو شاعرانو په شاعرۍ کې چې شعري نسبتونه نه وي هغې شاعرۍ کې خوند هم کم وي د دې یو نسبت وګورئ خو داسې نسبتونه عام لوستونکي پې تېر شي د هغه که ورته خیال وي خو بازو کا لوستونکي چې دی هغه داسې نسبتونه نه ډېر خوند اخلي وي بس ته اوښ کې عمره ژوند غواړم مجبور ژوند غواړي مجبور واو
واو
بس ته اوښ کې عمره ژوند غواړي مجبور هم خو کستا د اننګو سره واصل شو
واو 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 واو
بس ته اوښ کې عمره ژوند غواړي مجبور هم
واو
کستا د اننګو سره واصل شو اوس اوخ که چې کومه ده دا همیشه په اننګو را بهیږي بس هغه وي زما عمر د یوې اوخ کې عمر دی وي چې سترګو نه راوځي او ستا په اننګو وبهیږي او ښکته ترې وغورځېږي بس د دې له یوې لمحې ژوند مې په کار دی خو چې ستا اننګو سره دا اوخ که واصل شي څه خیال دی
ډېر خیال
څه نسبت دی بس ته اوخ کې عمره ژوند غواړي مجبور هم او کستا د اننګو سره واصل شو او بل شعر دی چیر کې تصور مې تل د زلفو پیچو خم کې دی چیر تور میں تل د زلف پیچو خم کی دے ولی با یارانو د زندان خبر نہ کو زلف پیچو خم یو مصری کی او بلی مصری کی زندان دے دے تا شیری نسبتون ہوئی دا مانوی نسبتون دی دا 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 شیری و قدر و قیمت قائم ہے نو ز خبر مختصر کو ماس اقبال خان ہوئے سما ہوئے کمال دے بل دے خبریں تخلیقی صلاحیتوں نمائندوں دے پدے کی تخلیقی صلاحیتوں نے دی دا خبر مخ کی ماؤں کری وہ جزمو دیر شاعران سے دیا تقلیدی دی نو مغموم سے دا سے اوخ اندل وغیر ہوئی چھے تکلیف مکی نو سبا کئی
مغموم سے پوپے بونا نا چاہی کرنا
مغموم
سے دا سی ٹیم دا سی ٹیم را جمع شوئے ہیں دا سی ٹیم پہی مندرہ کدھا چاپا وقت ساتھی حق خبر کئی ہو پڑا گے کئی ہو پڑا دنگ پہی لے گئی
ہاں نو مغموم صاحب کیا خبر ہے کولا نو پروگرام کی ما بیا مداخلت نکو کنی ما از مغموم صاحب تاوے ما چی تاوے چی تکلیب نکی سبا کی نو شاعری دی نکی سو نور سو دیو کی تکل دیو دی کی خاکہ دیو دی کی افسانہ
دیو اوی خدا دیر خواہ
نوالی خپلی دا پیسے خرچ کی دا پریسون استری کر دی دا پمخہ کتابون چاپ کی گی دا پا گیڑو گیڑو چاپ کی گی نا پا کسیشن دی مجبور سورانی شانی پکت سے شعری نسبت پہ نہ تخلیقی شاعری دا داو سے ما سمر شعر نو ہوتا سو چی واور دل او تا سو انتر نے او خون پورتا کو او تا سو داد را کو نو پدی کی سے تخلیق ہو کنا پدی کی سے تخلیق تے پدی کی تکلیف نسبت او پدی کی تکلیف نسبت نو اس پر منگا سبی شاعران تو اچھے دا سے کوئے دا سے مکوئے مالا دین کو اغیو شاعر دے وجید دی اغیو شعری آد شی اگر دے نظم سے سرے دا سے دے کی ریشی سے لفظنوں کی فرق ہوئی اغوی وجیدہ رب نو کون آکھے کی ہینج کریں تے ہینج نہ کر وی وجیدہ خدای تا وسو کی جدا سے کوا دا سے مکوا وجیدہ رب نو وجیدہ رب نو کون آکھے کی ہینج کریں تے ہینج نہ کر وی انا خدای تا وسو کی جدا سے کوا دا سے مکوا دا تنقید کی او تنقید سی شی دے ما یو فن پارا رستا ما یو غزل رستو ما یو شاعر رستو ما چې څه تاثرات زه په بیان کما یره پدې کې دا خوبی دی او دا پکې کمې دی بس یو تاثرات دی خو پاغې تاثرات منیم زمون په پښتو ادب کې جنگونه دي دشمنیان دي پرزول دي کنزل دي بزتیان دي نو مغموم سے پیوی چې تاسیس نه کې څه وکړي نو زه مغموم سے تویم چې دی له پوهه کې چې افسانه تکل دی ودی کې څنور څه دی نثر کې ودی کې نو نه دې ځان سره
کې نه دا افسانه نه دا افسانه لیکل تر تاسو ته تخلیقي کار نه ښکاري چې دا څه کوي افسانه لیکل ځان سره کې افسانه لیکلوم ته زه نه بلامه ته
اردو ترجمہ چاہتی کہ اگے کہ مت تجربہ شو ہوا افسانی عمدہ معیار دے کہ ماں دری مجموعی دی افسانے نگار دوستی دی ڈیر پگرانا پکے دا سی افسانہ منتخب شوی دا چمنگے اردو دا نے تکیے تا پیش کو جیان دا زمین دی پختو افسانہ نا پدرو درو مجموع کی ایدہ یو افسانہ را ہوتے
دا خو مسئلہ زکر خدر سما ہوئے کہ والی دا افسانہ لکل دا سی افسان کار دے ستا غب سا افسان کار نا دے
بس بلکل زا اخپل دا الفاظ واپس اخلن زا اخپل دا الفاظ واپس اخلن
دیر دیر باری ڈاکٹر صاحب دیر خوندے کو دیر دمزے ستاسو دا دوانو دا محمد اقبال خانم ڈیرا منن کوما استاد سم ڈیرا ڈیرا شکریہ دا کوما ڈاکٹر اسماعیل گوہر سے ہمیشہ ڈیر دا خوان دا ڈیر دا مزے پاس ڈاکٹر دا شری پوشال شی زم گوری دل کی تے خوان واخلی او حقیقت خبر دا دے تے پتہ سو بند گوری زم گوری دل کی ڈیر مہین دی پتہ سو ڈیر ویال کی تاسو خبر ڈیر خوخی دی کہ دا شاعر ادیب ازڑت تے تکلیف رسی
نو هغه هغه په کار دی چې په دې خبره باندې پوه شي چې دا چې دی نو دا لکه دا ماشوم چې دی کنه دا چې د لوی مصیبت نه بچی دوی چې بجلی له ګوتو وړو نو خلک یې ووایي نو دا هغوی وایي ځکه چې دی د لوی مصیبت نه بچی نو دا تاسو د تنقیدي خبرې چې کومه کوئ نو دا تاسو دوی ته ډېر د یو داسې کار راباندې کوئ چې داسې کار ونه کړي بلکې ښه کار وکړي نو ډېر د خوند ډېر د بزې ستاسو ډېره ډېره مهرباني ورزو خپل بل درون خو محترم ډاکټر دار احمد بغوم صاحب لا او دا غینه نظر خلو چې غیره سره څه نظر سره کی او دا ټول بس را ټول کی غدا ټول او تاسو ټول ووري او د دې په نتیجه کې بیا یو خپل نظر غوړاند کی ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علی وو
په خیر اوسه ټګر صاحب ډیر مهرباني چالو اوسه
ډاکټر صاحب بس مو ووري دا اقبال خان خبره مهم ووري دی د ډاکټر اسماعیل ګور صاحب خبره مهم ووري دی مختلف خبر پکرا لے ڈیر خبر پکرا لے سے نظر برا سر شریک ہے
ڈیر مہربانی ٹھکر صاحب مجبور سورانی صاحب لگ سنگ چے زمون دوانو ملگرو اقبال خان او ڈاکٹر اسماعیل گوہر اور مان خبر ایکڑی نو خپل نو بے عبید اللہ مجبور سورانی او دبنو سوزن کے او مون بچکل پٹی وی پروگرام نو کول نو یہ دو واری مونگ ٹی وی تو مشاعروں تر اغوستے ہو
دیر خوب
آو دے شہرے نے لواز پا خبرو کے دیر خوک سڑے ہو دیر خوک سڑے ہو
دیر خوب دیر خوب
نو وہ بس دادے چھے مرک سڑے ہیں نو بس فالنا شی خلق
بلکل
ہو اسی زو دا خبر کوما چھے اقبال خان چکم بے نو دے مرہوم مجبور سورانی دے شہرے دیر تعریف اکڑو اور بیا اور پسے ڈاکٹر صاحب ہم ڈیر تعریف اکڑو دے مجبور صاحب دے شاعر ہے اور ڈاکٹر اسماعیل گوہر چکن دے آغی محترم امیش خلیل صاحب دے رائے پرانا کے دے مجبور صاحب دے شاعر ہے جاج ہم واخستو نو اگر دے چکل دے جاج خستو نو آسی ماں اور تو سوچ کولو چے یو طرف تا امیش خلیل صاحب وہی چے دے دے روایات و امین دے پختو غزل د روایت او امین دے او بل طرف تو وی چ پدی کې جدت او د بندی دا نو لکر روایت او جدت خدا دے او بل مخالف شوی نه دی او کنه یاخو پر روایت او امین وی یو یا جدید وی کنه دواړو کې دی نه شي او بل خبردار چې ما ته داسې کاری چې زه نه پوهېږم چې دوی به دا زلف او رخسار شاعري زموږ د ملګرو ډاکټر اقبال او گوهر صاحب لوستې وي خامخا به لوستې وي خو ما ته داسې ښکاري چې د مجبور صاحب په شاعرۍ کې ما ته څه نوی خیال نه ښکاري ما د هغه چې شاعري څومره لوستې وي بلکې دا اوس چې کوم دوی به یو شعر وي که نه خدا دې چې په دې لږ وخت کې هغه نوټ کېږي نه چې اوس سره سره هغه چې کوم شعر نه تاثر اخست چې هغه وسرولي ګنو لټکی کی نه نو د هر یو شعر چې دی کوم پیش کولو کنه ګو هر سیبا او اقبال خان نو ما ته غوډام ځا سی بیا د چا یو یو شعر را یاد دو مثلا د رقیب سره پختنې لې چراغ لې دا زما د پختنې مینې توهین دی انزاسه وی چې راولا مغول د سره خیر خورکیبان دی نوی راولا مغول د سره خیر خورکیبان دی نوی ګور چې پښتون خاطر مې نکړې ملمنو ته خفا نام دغه شعر دی خو بس صرف په یو نوی انداز کې دی که نه
نوی انداز کې دی بالکل
او بل یو شعر چې کوم دی چې ګوهر څه به حواله ورکړه چې دا د اننګو د اننګو
د وښکې او د اننګې کوم هغه څه دی
او په باره کې نو په دې باندې د امزا چې بلا شیرونو دی خو یو ماته چې کمیابي کې ستا اننګو ته رسېدل نه دي ګران ستا اننګو ته رسېدل نه دي ګران خو لکه اوښکه بهیدلی نه شم نام هغه شعر دی لکه دا دی چې ما تر اوسه پورې د مجبور سورانی په شاعرۍ کې زه ته رښتیا وایم کله چې د مشاعرې ته به راتلو مشاعرې ته به چې راتلو غزل به مې اورېدو نو هغه وخت کې زما دا هغه چې ما د ده په شاعرۍ کې چېرته نوی خیال نه دی لیدلی دغه به امیش خلیل صاحب چې کوم دغه چې د پښتو د غزل د روایت او امین دی نو د روایت او امین به دغه بل چې کوم دغه شعر پیش کړو ګوهر صاحب نن چې ما ورته اونه کې تل محفل کې نن روغ ورس پلاس کې آئین دی دا ما ته اوس هغه د اردو شعر یادی کې نه خو دا بالکل خوب هو د اردو د شعر ترجمه ده نو خیر په دې باندې مونږ لکه دا زمونږ دا محفل چې کوم دا پروګرام دا دې لپاره نه دی چې مونږ خامخا تنقید کوو او بل بیا چې یو شاعر چې ژوند وی ویني سړی ور باندې هر څنګه خبره کوي چې وفات شي بیا بس هغه مرحوم شي هغه بیا خدای بخلی شي نو بیا ور باندې مونږ ته دومره سخت خبرې پکار نه دي خو اصل کې ټکر صرف دا چې مونږ کمی خبرې کوو نو دا د شخصیت پباری کې نه کوو مونږ خو دا خبرې کوو د ادب پباری کې کوو
بالکل
نو اگر شخصیت خو دی اوس کې پکار دي چې مونږ په خیال کې اډوینا چې دا شاعر څوک دی ځکه چې مونږ خو کدي شاعرې باندې باس کوو یا د شاعرې پر روایتو باس کوو یا په غزل باس کوو نو مونږ په دې خیال باندې کوو چې را زمونږ چې کوم خیال دی او ضروری نه ده چې زمونږ خیال یعنی د اقبال خان خیال یا د ګوهر صاحب خیال یا زما خیال دا بالکل ضروری نه ده چې دا صحیح وي هر سړی خپل رائے پیش کوي
بالکل
اوس هغه رائے چې کوم دی نو هغه غلط هم کېدای شي صحیح هم کېدای شي خو په رائے پیش کولو کې چې کوم دی نو په دې کې بخل نه دی پکار یعنی مطلب دا چې په دې باندې شرم نه دی پکار چې کما کما رائے پیش کړو دا خلک به سوچي دا دومره ساده رائے پیش کړه نو دې ته قتل پکار نه دی چې یعنی ساده رائے وي او کار څنګه رائے وي خو خپل رائے پیش کول پکار ده اوس زما چې کوم رائے ده نو هغه د اقبال خان او د ګوهر صاحب د رائے نه بالکل مختلفه ده اور دی وته چې کوم ده د نوو خیالاتو شاعر وای او زویم چې زه په شاعرۍ کې ما تر اوسه پورې یو نوی خیال لږ کتل انداز په یال داسې ده چې هغه زړه ته پریوزي کې ده زړه ته پریوزي او عوامي انداز بیان ده او دا عوامي انداز بیان زما دا خیال چې دا د ممبر اثر هم کې دی شي ځکه چې د اسلامي تعلیماتو مبلغ هم پاتې شوی ده نو هغه اثر هم کې دی شي چې ځکه چې اسلامي تعلیماتو مبلغ چې کوم ده هغه مخې ته عوام ناست دي کنه او هغه کوشش کوي چې خپل خبره ډېر په اساله طریقه باندې د عوامو ذهنونو ته او د هغې غوږونو ته ورسوي نو دغه یو اثر کېدای شي چې د ده په شاعرۍ کې چې کوم دی دغه د ده چې کوم انداز بیان دی د ده چې کوم د خطاب کولو کوم طریقه ده نو ډېره عوامي ده او ډېر زر زړه ته پرېوځي نو لکه دا دی چې دا زلف او رخسار کتاب ما چېرته داسې یو نظر کتلی خو لکه دا چې پوره په تفصیل او دا مونږ ته پته نه وای چې یاره یو ورځ به داسې راځي چې مونږ په ډیوه ریډیو باندې په دې باندې خبرې کوو نو مونږ خو به چې کتاب وګورو او بیا وګورو بیا ته پته نه وي چې چېرته پروت دی چېرته پروت نه دی نو که مونږ ته دا پته وای چې یاره په دې باندې به په مجبور سرانی سے باندې به په ډیوه ریډیو کې پروګرام کېږي نو بیا په کار دی چې څه شعرونه مو نوٹ کړي وای خو لکه دا دی چې مونږ ورته ښه شاعر ویلی شو هغې وجه دا ده چې انداز یې ډېر خوږ دی انداز بیان ډېر خوږ دی ډېره خوږه شاعري ده او د ده لکه عام ژوند کې چې کوم خبرې اترې به وي نو هغه ډېرې خوږې وي بل دا چې فقیر غوندې کې سړی او داسې دغه سړی نو مطلب دی چې هغه ځان نیغ نیغ چې کوي هغسې نه ډېر فقیري پکې وه ډېر ځکه چې کله هلته رالو که نه نو ځینې خلک داسې وي چې هغه داسې مشروطي و داسې هغه عادتونه یې داسې وي چې سړی باندې لکه دا وی چې ښه په سړي نه لګېدی ډېر فقیر سړی او زما خو ډېر زیات خوښ و
ډېر ښه
نو دا دی چې شاعرۍ کې همغه شی شته دی او بل دا دی چې په دغې علاقې کې چې کوم دی کله دا د طاهر کلاچوي اثر هم زیات دی په دغې جنوبي دا زمونږ چې کوم جنوبي ضلع دي که نه په دې د دې په شاعرۍ باندې طاهر کلاچوي ډېر اثر دی
طاهر کلاچوي
ډېر ښه شاعر و ډېر ښه شاعر و او هغه د حمزه صاحب ډېر ملګری و خو او بل دا چې صوفي و دی هغه په شاعرۍ کې تصوف صوفیانه خیالات ډېر زیات دي که نه او نو زه چې دا د مجبور صاحب شاعرۍ ته ګورم که نه نو د ده په شاعرۍ کې هم ما ته ځینې وخت کې چې کوم دی هغه د طاهر کلاچوي اثرات ضروری نه ده چې زما خبره رښتیا وي یا ټیک وي خو هسې ما ته ښکاري داسې که نه
چې خپل ویلی څه دوی که نه د خپل یو تجیه ده د هر انسان او د هر انسان خپل نظر دې ګوره او هر چا ته یې خپله پوهه کېښوده د میرزا خان انصاري شعر دی که نه چې هر سړي د خپل ذوق مطابق دی یو څیز د خپل خونده لي که نه د هر سړي ذوق مختلف دی ډاکټر صاحب د هر چا خپل تاسو خپل ذوق دی د ډاکټر صاحب ګور خپل ذوق دی د اقبال خان خپل ذوق دی زما به خپل ذوق وي د هر انسان خپل ذوق دی
بل جی گوہر سے کم دل فاضے خبر اوکڑ کنا نو ما دا نو ویلی ما دے گوہر سے دے خبر سر لکا اختلاف نو کرے ما خو پرٹیکولر اگر چکم دے اقبال شاکر باند پروگرام نو ما دے اقبال شاکر خبر کولا نور چکم دے دے ملکنڈ ملکنڈ کے ہڈے شہران دے ٹولو شہران دفاع باند کولا ما ما صرف اقبال شاکر اگر شاعری یاد ولا چہرا پدے کہ ہما تا دس زیادہ لفاظی نخکاری معنی پکے دیر دی ما یعنی مطلب دا ہے خیالات پکے شترے خواہ خو لکہ دا دے چھے زن شاعران دا سیدی تکر سے چاگا پزور بائن دا کوشش کی چیز جدید شاعر ثابت شما نو چکل پزور بائن دا کوشش شروع کی کرا یاگا پا شاعر ہے کہ بیادا خون نوی دا جدد چکم دے دا دے نغم والا شاعری جکم وکل دا ترقی پسندے والا شاعری ناغیب دا مخی آو مخ کی با آگی جکم دے زان تے یو دغا یو پیمانے بے کھولا چے دا دا بکو ما کنا دا لفظون بے استعمال ہو ما دا لفظون بے استعمال ہو ما پا دیکھو بیا دا خیال دا سے رترم ہو دا بکو ما دا بکو ما آمزا سے پسو بچی ممکن راستی کنے آگا بڑے خاندل پتے ترقی پسندے شاعرے باندے آگا بچی دی وچی دا دا گر دی شاعران نے جب منصوبہ بندان دی کہنا جب دی منصوبہ بند کی نو منصوبہ بندی پہ شاعرے کرے تو پکار منصوبہ بندی دا سی کرنا آو کنا دا خو آو کنا دا خو یہ اور دیر چکم دے خود رو وند کی شاعرے اور پخپلہ راٹو کی گی اور پخپلہ پا مخیزی کے نا نو چی کم شاعر دا کوشش کی چیز پا دے شاعرے کے جدت پیدا کو ما دا گوہر سے دے شاعر غیر بخی شمس الکمر اندیش تے بڑیر خشاعر ہو وہ لکدی چا والا ورک لکرا نمات کل لکرا دا سے محسوس شی دے آگا پا شاعرے کے ماں دا سے محسوس شی لکر چی یو خیال ہے چکم دے دیر پزور باندے پا شاعرے کے رانے ویستے بھی کنا آو نو پزور باندے چکم خیال شاعرے تراشی کنا آگے دیر خون نوی آو نو ما سے جکم شہروں نے دغت دی دی مجبور سرانی سے چے تاج محل میں دزرگی چی پریوادان دے تاج محل میں دزرگی چی پریوادان دے اگستا دا پاکی مین شاہ جہان دے او دے تا زلف پریشان ولخ کاری دے تا زلف پریشان ولخ کاری زمین یما کزر میں پریشان دے او نپویگم چانجام با ددی سوی نپویگم چانجام با ددی سوی نن حاغ چی پا ما دم را محروبان دے نو اوز گورا کنا دا دے اردو شعر با تا یہ اور آیات شو یا رب اس اختلاف کا انجام ہو بخیر یا رب اس اختلاف کا انجام ہو بخیر تا رب ان کو ہم سے مگر اس قدر کا ہاں بالکل دیاغی ترجمہ
دا بالکل ترجمہ دا بالکل ترجمہ
نہ پوئی گم چی انجام بددی سوی نل حقا چی پا ما دمر میرا بان دے
دمر میرا بان دے بالکل
آن دا گرہ کتا خوب ہو ترجمہ خو لکا بیا ہم گرہ کمونگ پوائنٹ آؤٹ نکو ہاں کمونگ پوائنٹ آؤٹ نکو دا خبرے نو دا ہم یو بدیانتی دا خام خوابے چی سمرا مونگ تو معلومی چی آگا مونگا راخکار کو چیرہ پا دے کدا شہرے پا دے کدا شہرے او کنا مونگ پی سرگ پٹی کو نو دے لکدارے چی دے آئندہ چی کم نکات دے ناپ زمونگ دا کی لکی چیرہ تاسو روانے پروگرام کولو او تاسو دے خبرو تا خیال لکولو او تعریفو نمو کولو نو تعریفو ٹھیک تے یاری مطلب دا ہے چی کم چی دے تعریف قابل شئی نو دی دھگے تعریف پکار دے
بالکل
آو خو لکدا دے چھے کم دے کچھے دے تنقید گنجائش وی نو سترگ پی پٹول ندی پکار آو سو چھے لاخوا دا اقبال خان دے شہر دا شہر پیش کٹولو چھے سو چھے میں لاخوا سخا پتلش ولے ہمرا زما زرتا پراتلش ولے آو لو دا مخلشوی خیالات دی سکت خائص پا زوال پو حشوی اوس خو لکن مر پا پریواتش ولی نو دا چی اصل کے چاچی تی تاہر کلا چوی شاعری کتلی وی چاچی امزا سی پورا پا ڈیٹیل کتلی وی کنا نو دا ٹھول خیالات چکم دی کنا دا امزا سی بیان کری دی همزاد په شاعرۍ کې دا ټول شته. دا د مجبور سورانی چې څومره خیالات دي کنه دا ټول بیان شوي. خو بهرحال بیا یې موږ قدر کړو د پښتو شاعر دی او ډېر په ښه طریقه باندې خپل خیالات چې کوم دي عوام ته رسولي دي او خدای دې وبخي. او کم کتابونه چې چاپ نه دي نو دا د پبنو کې خو دا ادبي جرګې شته دی په کار ده چې کم کتابونه دي چاپ نه دي چې هغه خلکو ته چندو کې چر څه کوي خو چې دا کتابونه یې چاپ شي. او خصوصا دا
د اکیډمۍ کې خو هم گنجائش تھا کتاب
چاپ کرو چاپ کرو بالکل بالکل سر ہے اور ڈیرے چاپ کھڑی تھی کو اکیڈمی کو بلا کتاب نے چاپ کھڑی تھی یعنی پسول پسول نے چاپ کھڑی
دا خبرم دا چې معیار ته بل قتل پکار دي ګرمه ته دا افتخار یو خبر راځي کی اوسلو کې ما ورته ډېر خبرې وکړې مې ګوره یار د سمندر خان سمندر څلور درس نه چا په کتابونه پاتې دي کنه څلور درس موږ څه چلو کو کنه موږ وې څه چلو کو وې ما له دې شهر کتاب یو کس کتاب چاروړو پاږې موږ د دنیا ته سیول غولې شهر نوم خو نو یما خو موږ د دنیا ته سیول غولې په مس کې پاتې سم نو کنه نو دا د دیبانو شهرانو ډیوټي نو چې موږ ته صحیح خلک راکړي دا ماته میاسې په اوسلو ته چې موږ تلو نو هغه ته ما د ګلو کړم کور د سمندر خصم خزمندر خان سمندر څلور د کتابونو نه چاپ دي دا چې په خپل وخت چاپ نشي او دا په روسو وخت چاپ شي د دې اهمیت خو ختم شو د دې اهمیت
او ګر هغه ما خالې د اجي ګل صوفي کلیات چاپ کړی دا پیسې ورکړي غالبا
او واو نو
میاسې میاسې
او بالکل میاسې دا څه خبره کړو او شهر مې راته یاد کړو خو بیا هم نو خبره مې دا کړه چې په کار دا ده چې تاسو دا تاسو ګوره هم زموږ ده د دیبانو شهرانو هم زموږ ده چې د نصر الله جان خو ډېر ښه سړی دی ډېر خالق دی په کار دی چې د هغه سره ستاسو هغه وي چې کوم خلک مستحق وي او صحیح د هغه صحیح پوئټري وي نو په کار دی چې د هغه خلکو شاعري دې چاپ کړی شي. دا ډېره زیاته ضروري خبره ده. نو په دې باندې ځکه چې ما ته میاسې د ګلو وکړه ما ته وویل چې یاره دا دیبان شاعران د جیمل راغلي چې د سمندر خان سمندر څلور دېرش کتابونه نه چاپه پرته دي. وایي ما ته د یو شاعر ادیب وایي وایي هر یو راځي خپل کتاب یې په ترخ کښې نه ویلي د بل نوم نه لي. وایي ما ته خو چا دا نه دي ویلي چې سمندر خان سمندر څلور دېرش کتابونه نه چاپه پرته دي که نه.
نه ټیک وي دا خو صحیح وي بالکل
او دا خبره هغه بالکل صحیح کړې ده. ما ته وویل ټکر صاحب زموږ نور کارونه ډېر دي موږ سیاسي خلک زموږ خو دا وایي دا خو د ادیبانو شاعرانو کار دی چې موږ ته دا وایي دا ګوره ته ما سره ملو شي تا ما ته څوره خبرې په دې یو ګو کې وکړې که نه کاش چې دا خبرې تا ما ته په هغه وخت کې کړې وې نو ما خو ویل چې یاره زه خو د ملک نه بار داسې ما ته څه په دې څه روان دي څه دې روان. خو بیا هم دا ستاسو ذمواري جوړېږي د ټولو زموږ د لیکوالو زموږ د دیبانو شاعرانو چې دوی خپل منځ کې تاسو دغلته کښېنئ د پښتو اکیډمي یو فورم خو دی پیسې ورسره شته ورته یې ورکړي دي. نو په کار ده چې داسې کتابونه داسې خلک چاپ شي چې هغه د دې ملک د دې قام او د دې ملک د ګټې دپاره وګرځي. ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب
ستاسو
ډېره ډېره مننه. زموږ د پروګرام وخت بالکل په آخري لمحو کې دی بختور شاه راته غوږ کې لګیا وي. ډېره ډېره مننه. زموږ د پروګرام وخت بالکل ختم دی. مالا او زما پروډوسر بختور شاه اجازه راکړي په لوی الله سپارو او ښه شپه درته غواړم.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کواړې زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202050003.